السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلست. نن سه شنبه ده، د 1993 کال د لنده یا قوس 12 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې له درېمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل سفر بریالی بللی، او ناټو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ وایي چې د سولې د هڅو ننګه کوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. ته هم د خبرونو سرلیکونه. د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستانه د وطن کو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقه سره تړلې نه ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره تیر ماښام تلیفوني خبرې وکړې. او د سوریې د ادلب ښار په بیلابیلو سیمو کې د سوریې او روسیې جټ الوتکو په هوایي حملو کې 15 ملکی وګړي وژلې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. مارک اسپر دا څرګندونې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې، او ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني. اسپر پرون په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانېده، رویټرز خبری آژانس ته وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د نورو غړو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې واورئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره تیر ماښام تلیفوني خبرې کړي. ښاغلی عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له ښاغلي پومپیو سره افغانستان ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي سفر د افغانستان د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه بحث وکړ. هغه دا ټلیفوني خبرې رغونکې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د ماموریت د مودې د غځېدو غوښتنه کړې. انګریت کرام کارنباور پرون مزار شریف ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. هغې په مارمول کمپ کې د خپلو سرتیرو د لیدو پر مهال وویل دا ښه خبره ده چې جرمني هغه کار ته دوام ورکولی شي چې پیل کړی دی، خو تر اوسه بشپړ شوی نه دی. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د جرمني د ماموریت موده د راتلونکي کال د مارچ په 1 ختمیږي. د سرپل ولایت په سنچراک ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوي. د سنچراک ولسوال نقیب الله دقیق تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 9 کسیزه ډله د محمد صداقت په مشرۍ له دولت سره یو ځای شوه. هغه زیاته کړه
اولی شومې دوشنبه د ګروپ منفري تفلگوگی محمد صداقت مربوط به مولای مهدی ولسوال نامنه های طالبان بلخاب مسئله های 26 هم به نیرهای امنیتی ما مستقل در قریه و کلام مسئول سنجاره تسلیم شدن و به دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیوستند.
د ښاغلي دقیق په وینا دغې ډلې د سنچرک او بلخاب ولسوالیو ترمنځ سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه درلودل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سوریې د ادلب ښار په بیلابیلو سیمو کې د سوریې او روسیې جټ الوتکو په هوایي حملو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. په سوریا کې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي دا بمبارۍ د دسمبر په 2 نیټه شوې دي. د ډلې ویلي 14 کسان د ادلب د معارت النعمان سیمې په یو عام مارکیټ کې وژل شول. دا سیمه له ترکیې سره پر پوله پرته ده او ډېرې برخې د مخالفو ځواکونو په ولکه کې دي. د بشري حقونو د څار ډله زیاتوي چې په دې پیښه کې 18 نور کسان ټپیان شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت خراب ښودل شوی. د ډلې ویلي چې 2 نور کسان یو د ادلب په جنوب ختیځ کې او بل په السرمان کلی کې وشل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د منځني ختیځ په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو اصلي عامل بللی. ښاغلی پومپیو پرون په لویسلی پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې ایران د منځني ختیځ د اعتراضونو تر شا متحدونکی عامل دی. د نوموړي په وینا په عراق، لبنان او په خپله ایران کې مظاهرهچیانو د ملایانو د رژیم پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. پومپیو که څه هم په منځني ختیځ کې د وروستیو ناکراریو تر شا بیلابیل دلایل یاد کړل، خو اصلي اشاره یې ایران ته وه. هغه وویل چې د ایران د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی داسې مهال د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې له دندې لرې شو چې د عراق امنیتي ځواکونو لسګونه اعتراض کوونکي ووژل، او دا تر ډیره د ده په وینا په عراق کې د ایران د نفوذ له کبله دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اذربایجان له ولسمشر سره د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې په اړه بحث وکړ. سرګی لاوروف پرون دوشنبه په باکو کې له ولسمشر الهام علیف سره د لیدو پر مهال وویل چې روسیه چمتو ده چې د ناګورنه قرباغ لانجې د هوارې لپاره د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د باور رامنځته کېدو په برخه کې اقدام وکړي. ناګورنه قرباغ د اذربایجان بلتون پالې سیمه ده چې ډیری اوسیدونکي ارمنیان دي. د سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ له جګړو وروسته خپله خپلواکي اعلان کړه، خو تر اوس تراوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. پرا پرونو کې به واورې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي افغانستان ته د سفر ډیر عالی او بریالی و. د ناټو سرمشري ځانن په لندن کې پیلېږي. د ناټو ویاند ډاډ ورکوي چې دا ټلواله په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي، خو په عین حال کې د سولې د هڅو ملاتړ هم کوي. په نړیوالو مسایلو کې وابورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 200 اوړي. او د ژوند په رنګونو کې به نن واورئ چې بې دانې انار څوک خوري او دانهدار انار څوک.
ما سره دوه ډوله انار دي، یو بې دانه دي یو دانهدار دي. دانې چې دي هغه خواږه انار دي، او هغې کې صدقه نشته، بعضې دا سپینګیراتو ته خلک خوري او دا نور چې دي دا مطلب عام خلک خوري.
نور مطالب هم لرو اور دو تیرا سرا وسی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د همدې خبرونې لومړی موضوع، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته خپل وروستی سفر بریالی بللی. ښاغلی ټرمپ پرون دوشنبه لندن ته د سفر په درشل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته سفر عالی او ډیر بریالی و. ولسمشر ټرمپ د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون په هدف لندن ته ولاړ، او په دې سرمشریزه کې ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه په بحثونو کې هم ګډون وکړي. فریبا ظاهر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر پرون دوشنبه داسې مهال د افغانستان د سفر په اړه لنډې خبرې وکړې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره لندن ته روان و. ډونالد ټرمپ د واشنگټن په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته یې وروستی سفر او له افغان ولسمشر سره لیدنه عالی وه. د وی افغانستان ته تګ مې خوښ سو، ډېر کسان مې ولیدل. د ولسمشر اشرف غني په ګډون علی وو، خوښ شوم چې هغوی مو ولیدل. افغانستان ته می سفر ډیر بریالی وو. اوس لندن ته روان یم، د ناټو غونډې ته ځم او د ډیرو هیوادونو له مشرانو سره به وګورم. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر مخکې تر دې چې لندن ته روان سي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اروپا ته ځي څو د خپل هیواد استازیتوب وکړي. ډونالد ټرمپ د تیرې پنجشنبې په ورځ د نومبر 28 په ناڅاپي سفر د خپلو سرتیرو د لیدو لپاره د افغانستان د بګرام پوځي اډې ته ورسېد. نوموړي هلته له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او له طالبانو سره یې د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې اورست له هغه لغوه کړی چې په کابل کې د طالبانو په یو بریټ کې یو امریکایي سرتیری او یو لس نور افغان وګړي ووژل سول. د افغانستان ولسمشر له شغلې ترامپ سره د لیدو پر مهال د خپل هیواد له لوري د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او دواړو لورو وویل چې په د هیواد کې د تلپاتې سولې راوستلو لپاره باید طالبان د اوربند وړاندیز ومني. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګونه هم وستایل او هم یې د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوالو ته د ماتې له کبله افغان ولسمشر ته مبارکي ورکړه. ټاکل سوی نن او سبا د ناټو هیوادونو سرمشریزه چې په لندن کې جوړیږي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په لندن کې د ناټو په غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مودي امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې واورېدې چې افغانستان ته خپل وروستی سفر یې بریالی بللی. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال هم خبرې وکړې او وی ویل دای باور لري چې طالبان به اوربند ومني. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. مارک اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانېده له رویټرز خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د متحدانو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دای ډاډه دی چې د پوځي ځواکونو د شمیر له کمېدو سره سره امریکا او متحدان یې دا خبره یقیني کولای شي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې پر امریکا با برید وکړي. هغه پرته له دې چې کومه ځانګړې شمیره یاد کړي زیاته کړه چې د ناټو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ناټو سرمشریزه نن په لندن کې پیلېږي او سبا به هم دوام وکړي. په دې سرمشریزه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ګډون کوي خو د دې غونډې په درشل کې تیره شپه د ناټو یو ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ناټو به په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي. د ویان فرشتي جلالزی ته چې د دې سرمشریزې په اړه د راپورونو د چمتو کولو لپاره په لندن کې ده ویلې دي چې ناټو په عین حال کې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ هم کوي.
د ناټو د عمومي منشي د ویان مرستیال پیرس کزالی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران به د نورو مسایلو تر څنګ د تروریزم پر ضد په ګډه مبارزه د خبرو په څنګ کې په افغانستان کې له خپل روزنیز ماموریت په ملاتړ ټینګار وکړي. د ناټو د مرستیال ویان په حواله د دوی د هڅو یوه برخه په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیت د لمنې د پراختیا مخنیوی دی. کزالی وویل چې ناټو په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کوي. هغه وویل مهمه ده چې وسلوال طالبان له رښتینې تعهد سره د سولې لپاره د مذاکرو میز ته حاضر شي، په دې معنی چې هغوی باید جوړجاړي ته حاضر شي او ځینې مسایل ومني. که داسې وشول د سولې د موافقې لپاره به ښه موقع برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل وروستی سفر بریالی بللی دی. ترامپ افغانستان ته په خپل سفر کې چې مخکې له مخکې نو اعلان شوی وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې له سره پیل شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر خپل پخواني موقف ولاړ دی او که چیرې له امریکا سره د طالبانو خبرې له سره پیل شي له هغه ځایه به پیل کیږي چې په کوم ځای کې درول شوی وي. ناټو تړون مقرر نو ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. ناټو ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر 2024 میلادي کاله تمویل کوي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لګښت په اړه ویل کیږي چې په کال کې تر 5 میلیارد ډالر زیات دی چې ډیره برخه یې د امریکا متحد ایالات ورکوي. ناټو تړون د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې په افغانستان کې د بهرنیو قواو د قومندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبې د ورځې خبرو ته اشاره شوې ده. جنرال سکاټ میلر په کابل کې په یوه مرکه کې وویل، له دې سره چې داعش ډلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، د دوی د جلب او جذب پروسه به تر ډېره محدوده سي. خو میلر خبرداری ورکړ چې که اسلامي دولت سختریزه ډله سیمې هم ونه لري، په افغانستان کې یو تهدید کېدای سي. د په وینا هغو سختریزو چې له یوه ځایه بل ته ځي او په شارو کې د دوی ډلو ته باید پام وسي. نیویورک ټایمز د میلر له قوله لیکلي چې وایي، دا هغه څه دي چې په عراق او سوریه کې ولیدل سول. کله چې له سختریزو څخه پراخې سیمې ونیول سوې، دوی پر کوچنیو برخو وویشل سول او په حیرانوونکو ځایونو کې راپورته سول. مقاله لیکي، پوځي چارواکو او حقوق پوهانو په افغانستان کې له طالبانو سره د هر ډول احتمالي توافق وروسته د اسلامي دولت سختریزې ډلې د سختریزو حضور په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره یو دلیل باله. د مقالې په وینا دغو چارواکو استدلال کړی چې طالبان داعش ډلې ته ماتې نسي ورکولی او طالبانو له القاعده څخه د جلا کېدو په برخه کې څه نه دي کړي. نیویورک ټایمز لیکلي، ډېر افغانان د طالبانو او داعش ترمنځ په توپیر نه پوهېږي، خو پرته له شکه د داعش ډلې تاوتریخوالی د افغان جګړې یو اړخ ګرځېدلی دی. مقاله لیکي، اسلامي دولت سختریزه ډله توانېدلې چې په افغان ټولنه کې نفوذ ومومي چې په مخکنیو جګړو کې دومره نه وي اغېزمنې سوي. مقاله لیکي، که طالبان سوله هم وکړي، د داعش ډلې پر ورستی ماتې سربیره دا ډله شایي په افغانستان کې د یوې نه ختمیدونکې جګړې اندېښنه وزېږوي. افغانستان ته د ټرمپ سفر ښکاروي چې دی په انزوا کې اچونکی نه، بلکې د ټرمپ د دکتورین بیانونکی دی. دا عنوان د هغه مقالې دی چې د هریټیج په نوم پر انټرنیټي پاڼه خپره شوې ده. د مقالې په سر کې ولو، کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ افغانستان ته له مخکې نه اعلان کړي سفر سره څرګنده کړه چې د لومړی امریکا شعار په انزوا کې د اچولو هڅه نه ده، د مخالفانو د شکر ایستلو مراسم په خوشي نه کړل تیر. د مقالې لیکوال لیکي، دا سفر همداراز پیغام رسوي چې ترامپ د امریکا د ګټو خوندي کولو په خاطر د نړۍ اخري کونج ته هم ځي. د مقالې د لیکوال په وینا، د طالبانو له لاسه د افغانستان د سقوط مخنیوي او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات په خاطر له القاعده غوندې سختریزو ډلو څخه د قدرت اخیستل مهم دی. په مقاله کې لولو چې ترامپ د امریکا له پخوانیو ولسمشرانو سره توپیر لري. د لیکوال په وینا، ترامپ د نړۍ د ټولو ستونزو د حلولو هڅه نه کوي، خو خپل هیواد ته یې متوجه ستونزې هم نالیدلې نه دي ګڼلې. په مقاله کې راغلي، که طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تمایل ولري، امریکا هم خبرو ته لیواله ده. د مقالې د لیکوال په وینا، اوس مهال امریکا د افغان حکومت نظامي ملاتړ او د ترهګرو ضد عملیاتو ته دوام ورکوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي، د ایران د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 208 کسانو ته رسیدلی. د دغه سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو مسؤول پرون دوشنبه وویل، په دې اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د بوګنون کې وژنې ثبوت دی. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي، باور یې دا دی چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال تر 200 ډیر کسان وژل سوي دي. دغه سازمان چې مقر یې په بریتانیا کې دی، پرون وویل دوی ته رسیدلي معتبر معلومات ښیي چې د ایران د مظاهرو پر مهال د وژل سوي شمیر لږ تر لږه 208 تنو ته رسیږي. دغه اعتراضونه د نومبر پر 15 په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د حکومت پر ضد راپورته سوي وو، خو ډېر ژر د هغه هېواد د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سول او انټرنیټي خدمات هم د یوې اونۍ لپاره پرې بند سول. امنیستي انټرنیشنل وایي، ډېری کسان په شهریار ښار کې وژل سوي دي. تر دې وړاندې دې سازمان د وژل سویو شمېر 161 تنه ښودلی و. فیلیپ لوتر د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو د څانګې مدیر دی. هغه د وژل سویو شمېره د ایران د ځواکونو له لوري د وحشتناکو وژنو ثبوت بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر عاملینو یې عدالت تطبیق کړي. د ایران د اعتراض کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو ځپونکو اقداماتو نړیوال جدي خبرګونونه هم راوپارول. یو شمیر ایرانیانو له هېواده بهر لاریونونه وکړل او د ایران خلکو ته د پاملرنې غوښتنې وسوې. حسن حبیبي په فرانسې کې یو ایرانی وګړی دی چې پرون یې په پاریس کې په همدې اړه یو لاریون پر مهال وویل:
Nous appelons les instances internationales ainsi que le gouvernement de la France.
دوی وی موږ له نړیوالې ټولنې او د فرانسې له حکومت څخه غواړو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې ژوند د خطر سره مخامخ دی. پر هغو ایرانیانو چې سړکونه تراوتلي د ایران د رژیم پر وړاندې د اعتراض له کبله ظلمونه ورباندې کیږي. امنیستی انټرنیشنل ویلي ډېری ویډیوګانې چې د دې سازمان د محققانو لخوا باوري ګڼل سوي شي چې امنیتي ځواکونه پر بې وسلو مظاهره کوونکو ډزې کوي. دا سازمان زیاتوي چې دوی ته رسیدلي معلومات دا هم وایي چې د قربانیانو کورنیو ته ګواښ سوی چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. حتی ویل سوي ځینې کورنۍ د خپلو عزیزانو د مړو ترلاسه کولو لپاره د پیسو ورکولو ته اړ سوي دي. ایراني چارواکو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
او سم یو بل نړیواله مسله د ناتو تړون نن خپل او یایمه کلی زلمانځي. د دې امنیتي تړون د جوړیدو هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اتلانتیک د سمندر د دواړو غاړو یعنی د امریکا او اکثرو اروپایي هیوادونو ترمنځ د پوځي او امنیتي همکاریو پراختیا وه. فریبا وبخې فرشته جلالزی د ناتو په سرمشریزه کې د تلوالې د اویمې کلیزې د غونډې له مراسمو د راپور ورکولو لپاره په لندن کې ده او له هغه ځایه د دې غونډې له پایله مخکې راپور راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا بنن د ناتو تړون د اویمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون کوي. ډونالډ ټرمپ لندن ته روانېدو وروسته وویل: څه د امریکا د خلکو لپاره د مبارزې لپاره اروپا ته روان شوم. ټرمپ دریم وار لکه راهیسې چې جمهور رئیس ټاکل شوی دی لندن ته راځي. د امریکا او د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشران په دوه ورځې پر نړیوال امنیت خبرې وکړې. د سیشن بی په ماښام په بکنګهم ماڼۍ کې ځانګړي مراسم دي چې د برېټانیا ملکه او د هغې زوی شاهزاده چارلز به یې قربانوي. ناتو تړون اویا کاله مخکې کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده په 1949 میلادي کال کې جوړ شوی دی. دا تړون په ابتدا کې برېټانیا، کاناډا، امریکا او د لویدیځې اروپا یو شمېر هیوادونو جوړ کړی و، خو اوس ټول نویشت غړي لري. په لندن کې د ناتو د اویایمې کلیزې مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیول شوي دي، په ځانګړي ډول د بکنګهم ماڼۍ شاوخوا ته. د ناتو عمومي منشي ویلي چې ناتو د نړۍ له ډېرو بریالیو تړونونو څخه ده. ناتو خپل اویایمه کلیزه په داسې وخت کې لمانځي چې په ختیځ اروپا په ځانګړي ډول په اوکراین کې امنیت یوه لویه مسأله ده. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او په زور له ځان سره الحاق کړه. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځو سیمو کې جګړه روانه ده چې تر 4000 زیات وګړي پکې وژل شوي دي. د ناتو بله مسله د ګرجستان له خاورې آزادي شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا دي. په 2018 میلادي کال کې د ګرجستان او روسیې ترمنځ تر لنډې جګړې وروسته ابخازیا او جنوبي اوسیتیا له ګرجستانه جلا شوې او خپلواکي اعلان کړه. د ګرجستان سره تر څو ورځنۍ جګړې وروسته روسیې د ابخازیا او اوسیتیا خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په ختیځ اروپا کې د روسیې فعالیت به د ناتو د مشرانو د غونډې د بحث یو مسله وي. او هغه بله مسله چې د ناتو مشرانو نننۍ غونډه به تر اغېز لاندې وي، د برېکزیټ یا اروپایي ټولنې د برېټانیا د پرې کېدو خبره ده. په عمومي ډول خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له مرکزي لندن یا بکنګهم ماڼۍ له شاوخوا چې د دوشنبې په ورځ سوله ییز لاریونونه هم وشول عکس یا فلم واخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له آزادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د همدې خپرونې په پاتې برخه کې چې یو څو دقیقې لا پای ته رسیدو ته پاتې دي، د آزادی رادیو د په زړه پورې خبرو اترو برخه د ژوند رنګونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له افغانستان د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. اسپر پرون وویل د ټرمپ اداره له څمودی رئیس هم لخپلې خو او هم د ناتو د غړو په کچا د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره پر ټلیفون خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله ویلي چې له ښاغلي پومپیو سره افغانستان ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي سفر، د افغانستان د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خبرې کړي. د جرمني دفاع وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د ماموریت د مودې د غځېدو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د جرمني د پوځي ماموریت موده د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 1 پای ته رسیږي. د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان دولتي ځواکونو ته تسلیم شول. د سنچرک ولسوال وایي چې دا 9 کسیزه ډله د محمد صداقت په مشرۍ له دولت سره یوځای شوې. د سوریې د ادلب ښار په بیلابیلو سیمو کې د سوریې او روسیې جټ جنگي الوتکو په هوایي حملو کې 15 ملکي وګړي وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې 14 کسان د ادلب د ماراتول نومان سیمې په یو عام مارکیټ کې وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د منځني ختیځ په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو اصلي عامل بللی او ویلي دي چې ایران د منځني ختیځ د اعتراضونو تر شا متحدونکی عامل دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره د لیدو پر مهال د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې په اړه چې د لانجا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له 1949 کال راهیسې روانه ده، د دې لانجې په اړه بحث وکړ.
د ژوند رنګونه